د افغانستان د تیل او غازو تصدی رئیس ولید تمیم وایي لومړي ارقام ښیي چې سږکال څه باندې 3 میلیونه میټریک ټنه نفتي مواد د ګمرکونو له لارې هېواد ته وارد شوي چې د تیر کال په نسبت زیات دي. ښاغلي تمیم وویل ترکمنستان او قزاقستان وروسته له 15% څخه تر 30% پورې تیل له ایران څخه هېواد ته راوړېږي. د تیلو او ګازو ریاست مسؤلین په داسې حال کې د دې ادارې په چارو کې د شفافیت او د عوایدو د زیاتوالي خبرې کوي چې پخوا تر دې په دغې اداره کې پر فساد انتقادونه شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي د تورخم او سپین بولدک د لارو په تړلو سره د هیواد کورنیو تولیداتو ښه بازار پیدا کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان سره د پاکستان د لارو په تړلو سره د خلکو پام کورنیو تولیداتو په ځانګړي توګه د خوراکي توکو تولیداتو ته ډېره وخته. ښاغلي پسرلی زیاته کړه که کورنیو تولیداتو سره د خلکو علاقه همداسې دوام وکړي نو تولیدي فابریکې به خپل فعالیتونه پراخه او بیروزګارو ته به د کار زمینه هم برابره شي. شاوخوا 3 اونۍ وړاندې پاکستان له افغانستان سره خپلې دروازې د خلکو او سوداګرو په مخ وتړلې. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه 9.5 کیلو بوجي پاکستاني وړه 1250 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجي قزاقي وړه 1545 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجي بوره 2230 افغانۍ، یوه 3.5 بوجي وریجه 1400 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1200 افغانۍ. په کابل کې نن 1 لیټر پېټرول تیل 45 او 1 لیټر ډیزل تیل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارنګه د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې نن افغانۍ د ځینو بهرنۍ وسارو سره په دې ډول بدلېږي: امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 25 پوله، یوه یورو 2 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستانی کلداري 622 افغانۍ. د ملتیا مومننه.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د قانوني مراحلو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نظارت او بررسۍ د څنګه مرستيال عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلاس
مننه.
سیرات صاحب، لکه څنګه چې په ټولنه کې د پولیس دنده د امنیت او امن نظم ټینګول دي، په څه ډول حالاتو کې، یعنی په څه ډول شرایطو کې یو پولیس یو مزنون نیولای سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته، د افغانستان محترم او وګړو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. ستاسو د سوال په اساس باندې لږ زره اجازه ما ته راکئ، زه به قانوني دندې او صلاحیتونه چې دي هغه باندې بر لږ رڼا واچوم. چې هغه په قانون د پولیس کې 55 ماده او 50 ماده او 143 ماده د قانون اساسي د پولیسو دنده او وظایف تنظیموي، او بیا پولیسو ته خاص قانون جوړ سوی دی چې هغه بیا په 15 ماده د وظایف او صلاحیت او کومه ساحو کې فعالیت د پولیس ته پیغې کې تقریبا تر 120 فقرو پورې د 15 ماده د پولیسو دندې توضیح کړي دي. نو څنګه چې ما د اساسي قانون پرانا کې هغه مادې مې چې مخکې ذکر کړلې، او د پولیسو 15 ماده د دوی دنده او مکلفیت چې هغه نظم امن راوستل په یو جامعه کې دي، او پولیس یو ارتباطي پل هما باندې دولت او د رعایت کړي. نو په دغه اساس باندې پولیسو ته خاص قوانین ټاکل سوي دي، دوی ته مسولیتونه ورخودل سوي دي، او دوی کوي چې دغه مسولیتونو پر وړاندې کې یو مزنون ته لاسرسی ولري، او یو مزنون چې کله د پولیس په ځان په ګمان سره چې د جامع ته د امن او د نظم خطر پیخي هغه نیولای شي. اول خو قانوني، یا به څوک شکایت وکړي سارندولۍ ته، د سرندولۍ له طریقه به پولیس ته د جلب د احضار د مزنون اذن ورکول کیږي، او یا به په دوسیه کې د څو نورو مزنونینو نمونه به وي چې هغه محکمې ته نه دي حاضر سوي، نو محکمه کوای سي چې د سرندولۍ له طریقه او یا خپله محکمه پولیس ته هدایت ورکړي چې دغه مزنونین مونږ ته جلب، احضار او یا په نیوو کې تاسې اقدام وکړی. دا قانونی مراحل دي چې پولیس په خپل صلاحیتونو دندو کې او د قانون په رڼا کې یو څوک بنیسي. کله کله هم داسې کیدای سي چې پولیس په هغه وخت کې صلاحیت پیدا کړي چې هغه قانونی وي، گرفتاری دیده متناسب با حالات سره وي او ضروری وي. لکه مثال په ډول باندې پولیس په یو ځای کې د امن او د نظم له خاطره ګمارل سوی دی، ویني هلته چې یو کس مزنون یو څوک یا زخمی کوي، ټپي کوي او یا هم څوک په قتل ورسه. دلته که چېرته پولیس انتظار دیده بواسي یاره زه د سارندوالۍ امر ځان سره ولرم، د دې په گرفتاري یا د محکمې دی چې تر اقدام کوي دغه مدرک او خپله مزنون په فرار باندې قادره کیږي او دای له دې محل نه په تیښته بریالی کیږي. په دې اساس لازمه ده پولیس ته چې د مزنون په گرفتاري بدون د دغه دو مرجو نه دی اقدام کړي، ځکه د ده دغه اقدام ام متناسب او ام قانونی ده چې یو مزنون دلته په نیولو باندې دی اقدام وکړي.
ډېره مننه سیرت صاحب. سیرت صاحب، داسې ډېر لیدل سوي دي کله چې پولیس د یوه کس یا د مزنون د نیولو هڅه کوي، په دغه حالاتو کې د نیول یا د په ټپي کېدلو یا حتی په وژلو سره تمامیږي. له قانوني اړخه د پولیسو دا اقدام څه ډول کار دی؟
د پولیسو په مکلفیت په قانون کې نهمه ماده دا موضوع په واضح ډول پولیسو ته ورګوته کړې ده. که چیرته یو مزنون په حالت د تیښته کې وي، پولیس ته پکار ده چې هغه ته ابلاغ او اخطار ورکړي چې ودرېږه او درېش او د درېدو حکم ورته کړي چې ودرېږه، او همدغسې هغه ته به که چېرته نه درېږي بیا دا مزنون، نو حق لري چې هوایی یا د ده تر شا پورې یو دوه متره یا درې متره وروسته یو فایر دوه فایر وکړي چې تر هغو پورې دا مزنون په دې باندې هغه چې یاره ما پولیس وهي سلا ورسره سته ما ولي یا مې ټپي کوي او یا زما ژوند به خطر سره مواجه سي. داسې نور څه موارد د پولیسو هم سته چې کله پولیس یو مزنون ویني نو همدغه د نهې مادې په رڼا کې به دوی د مزنون له خاطره هغه قانوني اقدامات به کوي. که چیرته بیا هم نسو په فرار باندې قادر کېده او دغه مدرک یا مزنون د ده د لاسه ووته، بیا لازمه په وخت کې چې په هغه ځای کې دی ټپي سي چې د مرګ احتمال نه وي. اما متاسفانه چې نن سبا په دې خاطر چې پولیس د مزنون په گرفتار په نیولو کې هڅه وکړي بدون د هغه شرایط او هغه قانوني حق چې دوی ته ورکړی دی د هغې د خلاف متاسفانه بعضې حرکات د پولیس نه لیدل کیږي چې په دې کې د خلکو ژوند له لاسه تللی دی. هغه بشري حق او هغه الله تعالی هغه حق چې هغه مهم حق، حق د حیات دی، هغه ته د دې نه اخیستل کیږي او بدون د تفکیک، بدون د تناسب، بدون د اقدام د قانوني نه په داسې یو ځای باندې مزنون ولي چې دغه حیات ته خاتمه ورکوي، او یا په داسې ځای کې وایي چې مثال په کسر د اعضاو باندې تمامیږي، په وزد یو مرمۍ څو مرمۍ د ده په بدن باندې لګیږي او دی ټپي کیږي، در حال کې که چیرته پیاده قانوني پښو ته نږدې وهل د مرمۍ بده، او که چیرته په یو واسطه په موټر کې وي نو ښه لاره دا ده چې د موټر ټایرو ته خپل نښان ونیسي، د موټر ټایرونه پنچر کړي چې تر هغو پورې دا مزنون ودرېږي او د دې په نیولو کې به قادر سي. خو متاسفانه چې پولیس په داسې اعمالو باندې کله کله لاس پوری کی چې هغه بیا چا ځوند پکې د خطر هغه کې له لاسه ورکوي او یا هم خپل اعضا د لاسه ورکوي، نو امیدواري زما دا ده چې قانون پولیس خپل قوانین درکړي، د خپل قوانینو په رڼا کې اقدام وکړي او د مزنون په گرفتاریو کې قانوني متناسب اقدامات او ګامونه اوچته کړي.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی باش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت درشري
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
سیره صاحب تاسو اشاره وکړه چې په قانون کې د پولیسو د مکلفیتونو روښانه شوی دی د یو مزنون د نیولو پر مهال باندې، ولې پولیس دا ډول حرکت باندې لاس پورې کوي چې هغه د یو مزنون په سخت ټپي کولو او یا هم دغه په وژلو سره تمامېږي؟
زه فکر کوم چې پولیس نن سبا په دې خاطر چې دغه سې کله کله سرغړونې د دوی نه صادریږي، د دوی دغه وسنۍ روحیه زما په فکر سره جنگی روحیه یې اخیستې ده، در حالی کې جنگی روحیه د پولیس نه ده. د پولیس روحیه حلیمه روحیه، متناسبه روحیه او متواضع روحیه باید وي، چون ما مخکې چې اشاره وکړله پولیس یو پل دی په مابین د دولت او رعیت کې، ولی متاسفانه بدبختانه چې زموږ ملک یو جنگی حالت دی. دوی بیچارگان هم چې سار څملي په همدې فکر کې چې یاره زه په چارۍ کې درېږم، نو کله به یو انتحاري راځي او یا زه به د کومې خوانه په ما باندې فایر کېږي. په دغه حالت کې څملي او په همدسې حالاتو تشویش کې بیرته راجیږیږي، بیرته په خپل وظیفه باندې ګمارل کېږي. که چېرته دغه جنګي روحیه د دوی نه د دوی د مغزو نه وباسل سي او جامعه په دوی باندې هغه قانوني کم صلاحیتونه چې دوی هغه که دوی مغزو کې ځای ونیسي، نو اول قدم کې زه فکر کوم داسې سرغړونه به د پولیس نه ونیسي. نو که چېرته دغسې حالات وي، پولیس هم په دې خاطر چې دا مشکوک یا به انتحاري وي یا به اختطافګر وي او یا به حرفوي سارق وي، ځکه دوی ته معلوم نه ده. او دغه نن سبا هم دغه درې ډلې ډېر په چټکۍ او ډېر په سرعت سره هم خپل عمل اجرا کوي او هم د تیښتې نه ډېر په جدیت سره هغه کوي. نو دغه نور مزنونین چې داسې خطرناک نه دي، هغه پولیس هم په خپل قانونی اقدام ورسره کوي. خود دوی په تصور کې به همدا غځي چېره دا کس مزنون دی یا به انتحاري چېرته به ځي، نو پسې منډه اخلي، نه داسې فایر کوي چې بس ودي وي ځای په ځای دي سي. او بل به اکثره زمونږ په پولیسو کې محترم قمندانان چې هغه د زور نه برخورداره دي او د خپلو دندو نه د سرغړولې او په ډېر افتخار دغه کې چېره څوک هم چېولې دښمن ماتې زبندي مه راولئ تاسې مړه کوي، در حالی کې دا وینا پولیس ته په کار نه ده. د خپل سرغړونه بشري حق او تخطي دی او قانون دی پولیس نه ده. دا روحیه هم دوی تور کړي چېره که چا څوک مړ کړي په داسې حالات کې، نو په هغه باندې انتحاري نوم کېږده، په هغه باندې یو سارق غله نوم پې کېږده او یا د یو اختطافچي نوم پې کېږده چې دا یو اختطافچي وه، بیا نوم ورپسې هغه کې چې دا ډېر ماهر او ډېر سرشناسه اختطافچی و، نو په دې اساس که دا مونږ نه وای وزلی دا مونږ نه فارغ بیا سي دا نوم ور بدي. به هر حال که دا هم وي دا درې د دوی وزنه په کار نه ده، د دوی نیول په کار دی، دې نه تحقیق په کار دی او د دې نه د ځالې پیدا کول په کار دی چې تر هغو پولیس وغواړي چې هغه ځال و ته هغه منشا و ته مبدا ته ځان ورسي، تر هغو هغه په نطفه کې خونسا کې. نو زمونږ چون جنګي حالت دی، پولیس هم جنگی روحیت ځان ته اختیار کړی ده، نو په دې اساس کره کله دغسې سخت تیروتنې او سرغړونې دوی نه کېږي چې زه امیدوار یم د پولیس محترم مسئولین خاصتا هغه بخش د تعلیم و تربیه چې دوی دی هر سهار دوی دغه خپل قانونی حقوق رو پیزنی او بیا په وظایفو باندې دوی توظیف او وګماري.
ډیره مننه.
مخکخه خزی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، یو ځل بیا د مخکخه خزی د پروګرام وخرا رسیدلی دی. هغه پروګرام چې موږ پکې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه مخکخه خزی در پیژنو، هغه خزی چې په ټولنیزو، اقتصادي او یا هم په نورو برخو کې خپل رول ادا کړی دی. دا اونۍ مو درته د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار میلمه کړې ده. لاغې څیرې سره چې تاسو یې تل له خبرو سره آشنا یې، خو دا چې د سیاست ورآخوا په ټولنیزو او حقوقي او نورو برخو کې د دې ونډه څه ده، دا اونۍ د دې سره غږیږو. اغلی هنریار ډېر زیات په خیر راغلی زموږ خپرونې ته. مخکلا او بخله چې تاسو د مخکښې ښځې په خپرونه کې زموږ سره، انشاءالله ستاسو له ډېرو فعالیتونو نه به نن موږ خبرېږو.
مننه دلو یو بخون که خدای پنامه سلامونه نیکی لتاست.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې ورځ مو په خیر وي.
ډیره زیاته مهرباني. او نړیار صاحب، خلک خو لکه مخکې هم چې ما وویل ستاسو له ملي موقف سره، ستاسو له خبرو سره آشنا دي، خو تاسو د موقف ته رسیدلې بالاخره څنګه ورسېدې؟ څومره زده کړې وکړې؟ څم هڅې وکړې؟ څرنګه هم دا نوم پیدا کړو؟
مننه. مهم سوال. البته زما ابتدایا او متوسطه زده کړې ما اول صرف نه تر دولسم پورې اته کاله کې لوستلې، یعنی سالور کاله مې لیاقت امتحان ورکړی، هم ژمی مې درسې لیده، هم اوړی، یعنی مکمل کال. علاقه مې درلود چې پیلوټه شم، خو ونه شو. شاید زما پلار یا مور ځینې ملحوظات درلود، خو په هر صورت زه د غاښو طب نه فارغه شوم، یعنی بله علاقه مې دا وه چې د طب ډاکټره شوم. خو ما خپل مسلک کې کار نه دی کړی، دومره مې کار کړی چې هغه وخت چې عملي یعنی پراکتیک دوره وه تلو او کار مو کوله. کله چې فارغه شوم یعنی په ټولنیز بخش کې مې ډیر کار کړی.
درس مو ویلی دی، یعنی که اوس زموږ په غاښونو درد شي، داسې لږ لږ دوایي مو ویره تلیکلی شي.
بالکل بالکل، ولې نه. لیکن خپل مسلک کې مې کار نه دی کړی.
تاسو ویلي چې خپل مسلک کوم کار نه دی کړی، ډیرم فعالیتونه سیاسي او ټولنیز دي، د خلکو لپاره دي، څنګه خپل هغه لورې پرېښودو بیا دې ځای ته راغلی، دا څنګه؟
البته کله چې زه د دې ویاړ لرم چې د اساسي قانون تصویب جرګې نه دا خوا چې کومې جرګې شوې دي هلته مې غړیتوب درلود. اساسي مسله دا وه کله چې په اساسي قانون کې په 22مه ماده باندې بحث کېده، او هلته په دې باندې ټول هغه ښځې یو ځای شو، او زموږ نظر دا و چې په دې کې د افغانستان اتباع دي، اتباع خواته د ښځه او نارینه کلمه اضافه شي. د دې په خاطر چې زموږ په ټولنه کې د تاریخ په دورو کې کله چې اتباع وایو ټول فکر کوي یعنی نارینه، کله چې وایو بشر حقونه یعنی د نارینه حقونه، یعنی په دې باندې څوک فکر نه کوي اتباع ښځه او نارینه دی. هیواد اتباع کیدی شي، همداسې بشر حق، هر انسان خپل حقونه لري، ښځه د نارینه ده. خو د دې په خاطر دا یو ذهنیت وراته چې پیدا شو، او ما تصمیم ونیو کله چې تحصیلات نه خلاص شم زه په ټولنیز بخش کې خاصتاً د ښځو په بخش کې کار کوم. او کله چې فارغ شوم بشری خپلواک کمیسیون ته لاړم، او هلته هم د ښځو د حقونو په څانګه کې مې کار کوو، او دا ما ته زمینه مساعد شوه چې په ټولنیز بخش کې ډیر کار وکم چې کار مې وکړ. او دا یو ذهنیت و چې ما خپل مسلک کې کار ونه.
بلکل د دې ترڅنګ چې اوس سناتور یې، ولته هم خپل خاص یو دریز لري، خاص مقام لري، نور کوم فعالیتونو باندې دا وخت لګیای تاسو؟
البته استازیتوب د خلکو نه استازیتوب، خو خیر کله چې بشری خپلواک کمیسیون کوم د خلکو له خوا زه په 14مه دوله ولسی جرګه کې کاندید شوم. قوم تصمیم ونیو چې زه باید کاندید شوم، د دې په خاطر چې زما بور ډیر ده، او زه کولای شم چې د دوی استازی په ولسی جرګه کې شم. خو متاسفانه هغه مناسب رایه مې ترلاسه نه کړې، او لاره مې پیدا نه کړه. او هغې نه وروسته زه انتصابي سناتوره په مشرانو جرګه کې شوم. خپل د خلکو نه استازیتوب یو ډیر لوی مسؤلیت ده، یعنی طبعا په رسمیاتو کې مونږ د دې د قوانین تصویب زمونږ اساسي وظیفه ده، خواته دی د خلکو استازیتوب ده چې د مشرانو جرګې له لارې مسؤلین ته رسوو، او د قانون د تطبیق نصاره نه ده، یعنی ډیر اساسي وظیفه دي. خو په مشرانو جرګه کې مونږ همیشه کله تر ناوخته پورې وو، که قوانین وي، که زمونږ جلسې مسائل اجندا ډیر وي، خو کله چې ډیر نه وي تر یو بجې پورې یو نیم پورې ختمه نیو. د هغې نه وروسته غیر د دې نه چې زه رسنیو سره سناسه همکاري لرم، خواته دی د خلکو نه استازیتوب ده، د خلکو ستونزې دي، او هغه ستونزې چې د قانون په چوکاټ کې ورته د حل لاره شته، او زه د دوی د استاد په صفت باید مسؤلین ته ورسوم. زه د هندوان او سکان استاد په مشران جریه کوم، لیکن کله چې مونږ وایو ملي شورا، یعنی مونږ د افغانستان د هر وګړي استاد یو، که انتصابی او که انتخابی او که انتخابی او رای امن دی ورکړه کړی، لیکن د غوی نه
تاسو زه ډیر وخت ملي شورا ته درغلم، تاسو جرګې هغه د خبری رپورت لپاره درغلم، تاسو د احساس پاړه، تاسو د وینا پاړه، ملتوم شاید ډیر وخت تاسو وینا او فیسبوک کې راوځي چې خلک یو ډول ملاتړ درڅخه کوي. تاسو ویل چې استازي د سیکانو هندواني په افغانستان کې هم د دریزمو ډیر د سی ملي یا بلخواته د غډلو ټپلو پر ډیر اړوند ده. دا څنګه د سی یو احساس درته ملاو شوې ده؟
ګر چې یو سیاسي پوسټ کې شاید لک سیاسي مو ډیر هغه مسائل د متوجیم چې ټولنیز مسائل دي په هر قوم باندې اړه لري. زه همیشه د یو اقلیت قوم نه يم او ډیر ستونزې ملي دي لیدي او احساس کوم په دې دار کې يم چې زما په ټولنه کې کوم خلک ډیر اسې پزی دي کوم په کوم سیمه کې ډیر ستونزې ګوري ده زه ډیر ښه درک کولای شم. د دې په خاطر شاید یو دلیل داوي وای زما کپویږي چې ور باندې بلیږي کله چې انسان ستونزې ګوري او کولای شي چې ډیر اساسي نور خلک درک کړي.
تاسو ویل چې ولسی جرګې ته یو وخت ځان کاندید کړو کامیاب نشو اوس په یو بل موقف کې فکر کوي کدا ځل کاندید شي کامیاب بشي؟
ممکن او د خلکو مینه د خلکو ملاتړ نه ډیره مننه کوم
چې د خلکو مینه تاسو احساس کړی ده چې
بالکل ډیره شوې ده؟ بالکل دا احساس کوم او په دې مطمئن هم یم چې ځان کاندید کوم بریالي کیږم.
خپل خلکو یادونه دی وکړه اصلا څه ډول ستون سره مخ یې کده چې خلک یې له دې لارې واوري د افغان میرمنې چې تاسو غږ اوري کده شي یو ډول همکاري در سره موجوده وي کوم ډول ستون سره مخ یې؟
البته طبعا اول د دې په خاطر چې دا خبرونه د مخکې خزي خبرونه ده اول د خزي ستونزه پاک لرازم سم ده. مونږ هم د افغانانو او په افغانستان کې هغه ستونزه چې هر افغان لیدلې ده د جګړو لپاره مونږ هم د شاهدانو مونږ هم په جګړې کې کونډې لرو مونږ هم یتیمان لرو او خاطه مونږ هم افغانانو او د زین ناوړه دودونه او رسم رواجونه قربانیان یو. زمونږ په خلکو کې یعنی قوم کې اوس هم داس خلک شته چې انجونې خوانځي ته اجازه نه ورکوي یا دومره درس وایي مذهبي زده کړې کوي یا دومره زده کوي چې سواد زده کړي دغه نه پرته اجازه نه
ورکوي.
موږ خپل تلاش کوو اما اساسي ستونزه د هندوان او سکانو په مقابل کې اوس په افغانستان کې ټولنیز ستونزه یا تبعیضونه دي. گرچه ډیر خاړی کې حمله رو خپل هیوادوالو سره زمونږ مذهبي مراسم مشترک المنزو د توپیر نه د چې زمونږ مذهبي مراسم د ک زمونږ د نورو وطنوالو یعنی ټول یو افغانانو لیکن بیا هم منفی شایان په ژوند کې ډیر منفی اثر لري او دا هغه ټولنیز تبعیضونه چې دي د ژوند په چارو کې منفی اثر لري.
بالکل تاسو هغه ټولنیز موضوعات ته اشاره وکړه خدای چې بیان شي د مارچ میاشتې سرلای روان دي وخت تاسو د هولي یو رنگین سرلای لري شکل تاسو اعلان کړی دا نه جوړوي هم دسته دي.
بالکل زه ډیر خوشاله یم هغه پیښه چې په یواد کې سکل تیر وشول خاص تر اخره پیښه چې په ډاکټرانو باندې یعنی صحی کارکونکو باندې وشو چې خلاف د ټولو قوانین ملي او بین المللي دي. د دې په خاطر مونږ تصمیم مونږ و چې سکل د دې په خاطر چې تاریخ نږدې و د اولیسا د پیښه سره یعنی مونږ دا لازمه و نه بوله چې مونږ افغانان کورنۍ یعنی غیر د دې نه مونږ هر ورځ چې د ملي امنیتی او دفاعي ځواکونه قربانیان لرو د دوی ټول کورنۍ په غم ټغر باندې ناست یا مونږ دلته خوشحالي او مزه خاصتا رنگبازی وکړو د دې په خاطر چې پسرلی عزیز هیله لرم چې نوای کال نوای پسرلی د افغانان لپاره نوای امیدونه راوړي او د سراسری سولې او امنیت شاهدان اوسو. د دې په خاطر مونږ سږ کال خپل اولی جشن ول کنسل کړ چې د دوی د خپل وادوالو په غم کې شریک او هغه قربانیانو ته چې د پیښې کې خپل ځانونه له لاس ورکړي یا اوس زخمیان دي د هغوی د احترام لپاره مونږ دغه کنسل کړ.
بالکل خیر اوسې تاسو دا نظر چې ټولنیزو رسنیو کوم راوتل او ډیرو خلکو خوښ کړی وو او ډیر زیات شیر شوی وو په همدې هیله چې تاسو څرګنده کړه چې روختیا رنگونه وطن تراشی او نوی هلی راشی. تاسو دوستون زو یادونه مکړه پټونه کې څه ستونزې دي هغه څه ډول پیشرف مکړه غي یادونه مکړه. تیر کال چې زه په هندستان کوم زمونږ د کرکټ ملي لوبډلې لوبې والته تاسو ول ترغلې مالتم تاسو سره مرکه کړې و د سپورت طرف تم علاقه لري مینه لري که د وطن د احساس په خاطر د سفرونه کوي د دوی سره ملکیږي؟
بالکل البته زمونږ ورزش کورنۍ یا د سپورت کورنۍ ځینې ډېر لاسته راوړنې درلود که یو ورځ مونږ په یو د یو پیښه په خاطر ژړلې دي بیا هم دوی باعث شوي دي چې مونږ وخاندو او مونږ ته امیدونه راوړي دي یعنی زه د احساس د دې خاطر نه چې یو تشریفاتي سفر وی د پروسه کال چې لوب کوم ګډون وکړ د یو احساس په اساس د دې خاطر چې دوی ډیر تشویق شي دوی سره ټول افغانان دي چې په هر پوسټ کې کار کوي
کوم سپورت سره مين لري بیا
البته زه کل ټول سره لرم خاصتن فوټبال او کرکټ سره
پوپویګی چې څنګه کیږي خوخیږي یعنی
یعنی یو وخت نه پویدم علاقمندی باعث وشو او د دوی بریا چې د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې دوی اوچت کړی دا باعث شو چې زه باید پروګرامونه تعقیب کوم او زده کوم
دا وخت رښتیا هم نور سیالم لرلې او خنوم یې پیدا کوي ګټل نو که زه پوښتنه درڅخه وکړم څوک د خوخیږي د زمونږ ملي کرکټ ټیم کې
زه اوس نوم نه اخلم د دې خاطر کې د یو نوم یا د دوه نوم واخلم بیا نور نه خفه کیږي د دې خاطر هر یو د قدر وړ ده
هر یو ته تل
هر ماته هر یو قهرمان ده او زه ټول ته احترام لرم او زموږ افتخارات دي
ډیر زیاته مهرباني او نریار صاحب نور څه غواړی تاسو په ژوند کې چې کوم موقف تر لاسه کړی مهات سي ورته وکړی مخه هدف مو څه ده مخکې
زما اساسي هدف دا ده اصلا زه هیڅ وخت دې ته ما فکر نه دی کړی چې زه کوم مقام ته ورسیږم لیکن زما فکر دا ده چې زما مقام ته رسیدل هغه وخت زه فکر کوم چې یو مقام تر لاسه کړی چې خپل خلکو ته خپل افغانانو ته مفید واقع شم د دوی استونزې هغه توانایی چې قانون هغه صلاحیت چې قانون ماته راکړی مسؤلینو ته ورسوم او هغوی نه یو لاسته راوړنه ولرم دا ماته لوړ مقام ده او زما هیله هم په راتلونکي کې دا ده چې هر څومره چې زما وس او توان کیږي یعنی د هر افغان مسؤلیت ده چې باید خپل وس توان په اساس باید خپل افغانان ته کار وکړي پرته د دې نه چې فکر وکړم چې زه په راتلونکي کې څه مقام ته رسیږم یعنی ځان ته ډېر فکر نه
هغه هدف خودی ویلې خو دلته یو هدف چایم وغدر نه سوړ نشي تاسو چایم نو ورسره که پوښتنه وکړم تاسو په کوم ژبو خبرې کولی شئ او کورنۍ ژوند مو فلحال څنګه دی وروستیو کې خدای چاوردونکو پوه شي که څه هم مشرانو جرګه کې شاید فکر داسې کېږي چې والا مشرانو جرګه ده خدای چاوردونکي هم پوه شي زه هم پوه شم
درې خویندې دوه ورونه یو څرنګه چې ما مخکې وویل ټول د کورنۍ یعنی د مور او پلار ملاتړ مو درلود ټول عالي تحصیلات لرو سو په ختم کې دي لیکن او خپل مور پلار سره ژوند کوم خپل ژوند نه ډېر دې په خاطر چې دوی ملاتړ مې درلود ډېر خوشاله یم او یعنی خپل شخصي ژوند کې کوم ستونزه نه لرم خوب رسمی ژوند ول چې ورس کې یو استونزه پیدا کیږي دا بایس کیږي چې سړی ور باندې غمجن شي
او کوم ژبه خبرې کوي
ژبه باندې البته زه په دری پښتو انګلیسي سن سم داسې زمونږ ژبه پرته د دینه چې په ملي ژبه پښتو دری خبرې کوي په کور کې زمونږ ژبه اندکو یا پنجابي ورته وای د افغان هندوانو سکانو ژبه چاغي ژبه باندې خبرې کوي او یعنی مشترکاً د دری ژبه نه مشترکاً
لیکلم په دې ټولو ژبه کولای شي
بله
ډیر مننه انارکلی هنریار چې له سیاست او راخه په ځینو نورو موضوعاتو د مخکخي خزي په خبرونه کې مو لمونږ سره د زړه خواله وکړو در نوریدونکو د مخکخي خزي په دې اونۍ کې زمونږ سره د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار ملمنه و